مهمو خبرونو سټکی اوري. په کابل کې د پاک اوبو کمواله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداري خبر ورکړي که سر لوسه په کابل کې د پاک اوبو د کموالی ستونزې چاره ونی شي نو کابل ښار کې به د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچ شي. په امریکا کې د کاندیدانو وروستۍ ټاکنیزې غونډې د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ټاکنو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه کوي د رایه ورکوونکو د ملاتړ غونډې جوړې کړي. او په فرانسه کې د افغانو ښځو انځوریز نندارتون د پاریس په یو نندارتون کې د لسکونو افغانو ښځو د شخصي ژوند خپګان او خوشاله شیبو انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي. سلامونه ستړي مشي، نن چهارشنبه د عقرب یا د لړم میاشت نهمه او د اکتوبر دیرشمه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. په پیل کې به د منځني ختیځ د وضعیت په اړه د امریکا د حکومت تازه څرګندونې واورئ چې زما همکار سید عزیز رحمان به یې د سپینې ماڼۍ د مخې نه موږ تاسو سره شریک کړي. او تر څنګ د امریکا په ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو او خاصتا مسلمانانو د رایو په اهمیت به د خبرونې د میلمه په ورجینیا ایالت کې د افغان کور ټولنې د مشر نثار احمد هوایي صاحب نظر واخلو چې دې هم زموږ بلنه منلې ده. هوایي صاحب تاسو هم ستړي مشوم او عزیز رحمان ورور تاسو موسی موږ سره. د امریکا د جمهوری ریاست دپاره دواړه کاندیدان رایه ورکوونکو ته خپل وروستۍ ټاکنیزې ویناوې کوي. د امریکا غږ خبریاله کارولین پرسوډي د دواړو کاندیدانو د غونډو په اړه راپور لري او تاسو یې ژباړه د ګالیا رڼا نورستانۍ په غږ کې اورئ.
د ټاکنو په وروستیو شپو ورځو کې د جمهوری ریاست لپاره د دواړو نوماندانو کمپاینونه چټک شوې دي.
فکر کوئ چې اوس په ښه حالت کې اسکه څلور کاله مخکې وې؟
دا د ټاکنو لپاره د نوماندانو وروستي پیغامونه دي چې خلک به پرې د رای ورکولو په وخت غور وکړي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک په مرکزی ښار کې د اقتصاد او کډوالۍ په اړه خپل دریځ بیانوي.
کاملا هاریس زموږ د منځنۍ طبقې خلک خواره ورکړي. د کلو در په دې خوا د نور ملتونو د جوړولو، د بهرنیو پولو د دفاع او د بهرنیو ځمکو د ساتنې نه وروسته موږ بل اخر خپل هیواد جوړو، د خپلو پولو او اتباعو نه دفاع او ساتنه کوو. دې ته وایي امریکا ته لومړیتوب ورکول.
د ستډیوم چې د شلو زرو کسانو ظرفیت لري د خلکو نه ډکو. ځینې رای ورکوونکي د شپې نه په کتارونو کې ولاړ وو.
دا به خورا خوندور وي چې یو الګو ولرم، مګر پر احتیاض فکر کوم چې ټرمپ به ښه حکومت ولي وکړي او د بارنیو چارو په برخه کې به غوره کار وکړي.
هغه واضح خبرې کوي، لیکل شوي قالبي خبرې نه کوي او دا زما په غوږونو ډیر ښه لګیږي.
زه واقعا فکر کوم چې ټرمپ به موږ مخ په وړاندې بوزي.
د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس هم خپلې وروستۍ خبرې د واشنگتن په اپلس پارک کې وکړې چې شاته سپینه ماڼۍ ښکاري.
د امریکا د نوي نسل د رهبرۍ وخت را رسیدلی دی.
د ټرمپ سره د مقابلې لپاره میرمن هاریس د امریکا لپاره خپل لیدلوری څرګند کړ.
دا وخت دی چې د شخړو او درام پاڼې راوړو. زه به د خوراکي توکو د لوړو نرخونو په اړه لومړی فدرالي بندیز پلی کړم. د ټولو امریکایانو لپاره د انسولین نرخونه او د دوا لګښتونه به محدود
کړم.
په دې غونډه کې هم په زرګونه کسانو ګډون کړی و.
زه غواړم په خپل ژوند کې لمړنۍ ولسمشر وګورم.
زه یو هم جنس با سره یم. زما لپاره شخصا زما حقوق اهمیت لري.
هغه د سخت جنین د حق ملاتړ ده. د میرمنو د انتخاب لرلو پلوي کوي او زه باور لرم چې هغه به مطمئنن په خپل ولسمشرۍ دوره کې پرې نږدي چې د سخت جنین قانون عملي شي.
دا چې دواړه نوماندان تر اوسه برابر روان دي، دا ډیره سخته ده چې وویل شي کوم لوری د سه شنبې په شپه ټاکنې ګټي. وسمهال په ځینو ایالتونو کې د رایو د شمیرلو او په شرایطو د برابرو رایو ورکوونکو پر سر حقوقي دعوې وارد مخ روانې دي. د کارلین پروسوتی راپور، ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړوند امریکا په ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو او مسلمانانو د ګډون او رایو په اهمیت په ورجینیا ایالت کې د افغان کور ټولنې د مشر نثار احمد هوایی صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې. هوایی صاحب، پروګرام ته ستړي مشي، اول به تاسو نه شخصا پوښتنه وکړم، تاسو په ټاکنو کې ګډون کوئ که نه کوئ؟
السلام علیکم آشنا صاحب، تاسو ته او د آشنا تلویزیون کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او تاسو د ځواب کې به درته چې بالکل دا انتخابات تر ټولو مهم انتخابات دي، او زه غواړم چې زما رایا په دې انتخاباتو کې وکارول شي او د خپل خوښي نومان ته رایه ورکړم.
ولې درته دا ټاکنې ډېرې مهمې دي فکر کې؟ ولې
فکر کوم چې دلته ډېر لاملونه کېدای شي سړی باس پی وکړي، خو یو تر ټولو مهم دا دی چې انتخاباتو کې دوه داسې ګډونوال دي، فلن دپاره دوه داسې نماندان دي چې هغوی دواړه ډېرې مهمې موضوعګانې راڅېړي او دوه مهم موضوعګانو ته اشاره کوي. یو کاندید چې دی ډېر سیاسي برخورد نه لري او ډېر عامیانه الفاظو کې خبرې کوي، او بعضې شیان چې کېدای شي د مسلمانانو دپاره ډېر اهمیت ولري هغې ته اشاره کوي. بل خوا ته ډیموکراتان دي، یا فرض کا کاملا هیرس ده چې هغه کله خبرې کوي نو هغه ډېره ډیپلوماتیکي خبرې کوي او کوشش کوي چې په رحمت خبرې وکړي. نو دا دوه موضوعګانې یو څه مهمې دي، دلچسپې دي، او په انتخاباتو کې ګډون به انشاءالله چې ډېر
یو ټکی دام ذکر کوم چې د جمهور رئیس ترڅنګ په دغه انتخاباتو کې د کانګرس استازو ته هم او سنا مجلس څو استازو ته هم رای ورکول کیږي. یو عمومي پوښتنه تاسو نه کوم، چې تاسو د یو ډیر مهمه ټولنې مشري هم کوي چې دلته ډیر په امریکا سیاست کې یا په نورو امورو کې دخالت لري، په مجموع کې ولې د امریکا په دې ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو یا په مسلمانانو رای ډیره مهمه ګڼل کیږي؟
دلته آشنا صاحب مننه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او دې ته که توجه وشي د مسلمانانو که د تعداد په لحاظ ووایي نفوذ زموږ دومره زیات نه دی، اما په هغه سټیټونو کې چې هغه ته موږ سوینګ سټیټ وایو، لکه میشیګن دی، لکه نورت کیرلینا ده، یا فرض کړه نور داسې سټیټونه دي، تقریبا سکالې به تر شپږو او یا اوو سټیټونه وي، په هغه کې د مسلمانانو تعداد کافي دی. او هم کړي تیز انتخاباتو کې بایدن میشیګن ګمان کوم د ډېر کم رایو په اساس ګټلی وو، او سکالې مسلمانانو په اغیزې کې د تیر جمهور رئیس ټرمپ نه حمایت اعلان کړی دی. نو دا به ډېره دلچسپ وي، او د افغانانو په خصوصي توګه د مسلمانانو رایه به په دې کې ډېره زیاته مهمه وي. ډېر امکان دی شته چې د دوی دغه کم تعداد وکول شي راتلونکي رئیس جمهور انتخاب کې. نو په دې خاطر باندې زه ډاډه یم چې د مسلمانانو او په خصوصي توګه د افغانانو رایه ورکول
د انتخاباتو کې ډیر اړین وی او ډیر تصمیم نیونه. دا وایاله ته چې تاسو یاد کړل د رښتیا برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي، په دې چې د دواړو کاندیدانو رائے په کې ډیره متوازنه مساوي روانه دي او معلوم نه چې څه به کیږي تر اخره پورې. زر اگر شاید روسته په ان راپور مولر خو اعظم یو روسته پښتنه مې تاسو نه بلم لرله چې آیا د امریکا د نوي حکومت نه تاسو د افغانستان په تړاو هم کومه تمه لري چې فکر کوي چې سړډول یو اقدام بو کی یا یو د ریس بولری یا سیاست بدل کی؟
آشنا صاحب، اصلي موضوع دا ده چې د مملکتونو یا د ملکونو به خصوصا د امریکا دوی یو خارجي پالیسی لري، او زه ګومان کوم چې هر کاندید یا هر ډونالډ ترامپ او کاملا هیرس وي، د دې دوران هر یو کچې ته د حکومت مشري او یا واګې په لاس کې اخلي، نو دوی به د امریکا د حکومت خارجي پالیسی تطبیقوي او مخکې وړي. او دا باید له یادونه بسو چې په تیر شلو کلونو کې د 2001 کال نه تر 2008 پورې امریکایانو په افغانستان کې مندا چې سیاسي روابط درلودل، ډېر قوي روابط، بلکې په نظامی لحاظ باندې دوی هلته خپل عسکر درلودل، په زرګونو په لسګونو زره نه نو څو زره تقریبا دوی هلته مړي ورکړي دي، په لسګونو زره زخمیان ورکړي دي، په میلیاردونو ډالر او په حتی 2.2 trillion dollars ډېرې زیاتې پیسې دي چې هلته مصرف شوي. نو زه فکر کوم چې که هر کاندید ګډون کوي په راتلونکو انتخاباتو کې د دې امکان شته چې افغانستان به د نظر نه ووځي، او دا ډېره مهمه خبره ده چې افغانان په انتخاباتو کې ګډون وکړي تر
موضوع ته شریک اوسې. نثار احمد هوایی صاحب، ډېره مننه، ژور بحث او ارزیابي مو ورکړه، کورم ودان، تاسو ته ښه وخت غواړم.
سلامت اوسئ.
دلته په خاطر افغان شمس الرحمن زلان چې د امریکا د اوهایو ایالت په کولمبس خار کې وړوکې کاروبار لري دا اول ځل د پاره د امریکا په ټاکنو کې رائے ورکړي. که څه هم زلان تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې چې چاته به رائے ورکړي، خو وایي هغه کاندید ته به رائے ورکړي چې د کوچنیو سوداګرو ملاتړ کوي. زموږ همکار وحید فیضی ورسره غږېدلی دی.
دو څلوي خلن شمس الرحمن زلان د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاش کې د امریکا په ټاکنو کې رائے ورکوي. زلان په 2013 کال کې له افغانستان متحده ایالاتو کډوال شو او په 2023 کال کې د امریکا تابعیت واخیست. زلان وایي چې رائے ورکول ته ډیر لیواله دي، خو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې چا ته رائے ورکړي.
زه خپل شخصا د دواړو کاندیدانو هغه برنامه زه تعقیبوم، او هر څوک چې فل په اوله کې اقتصاد لپاره خه منشور ولري، خه پلانونه ولري، هغه انتخاب ما په دویمه مرحله کې اجتماعي عدالت دا ورسره خارجي سیاست د امریکا چې څنګه د نور ملکونو سره خپل خارجي سیاست متوازن وساتي او د نور ملکونو سره د په دې برخه کې همکاري وکړي، که کمزې کې بحران وي، جنگونه وي، د هغه د حل په برخه کې باید امریکا خپل مسولیت ادا کړي.
د اوهایو په کولمبوس کې د یو کوچنی کاروبار مالک زلان وایي هغه د کوچنیو سوداګریو څخه د کاندیدانو پلانونه تلی واله دي. پوخانی ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د ولسمشر مرستیالي او د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس دواړو د کوچنیو کاروبارونو په اړه خپل پلانونه وړاندې کړي دي. خو د زلان لپاره یوازې د جمهوریت ریاست کاندیدان نه، بلکې د کانګرس او په محلي کچه د ټاکنو نوماندان هم مهم دي.
کوم کاندید د اقتصادي ملک د اقتصاد لپاره خصوصا د وړو بزنسونو کاربرونو د تقویته او د هغه د حمایت لپاره کار کوي، نو زه هغه هم نزدې نه سارم، د په محلي سطح باندې هم سارم او د فدرال په سطح باندې ملک هغه څه برنامه لري د وړو کاربرونو د تقویته لپاره، نو دغه هم مال لپاره ډیر مهمه ده او زه به دغه په نظر کې نیسم چې کوم ګوند یا کوم کاندید په دغه برخه کې کار کوي زه به هغه ته رای ورکوم.
د زلام په څیر زیات شمېر نور افغان کورنۍ همشته چې په کولمبوس کې اوسېږي. په کولمبوس کې د افغانانو د ټولنې د معلومات پر اساس نږدې 300 کورنۍ په دغه ښار کې اوسېږي. ډېرې دغه کورنۍ په 2021 کال کې د کابل سقوط وروسته دلته راغلي دي. د ټولنې یو شمېر غړي خوشبین دي چې پراتون کې به افغانان هم د امریکا په سیاست کې فعال ونډه ولري او ان په محلي کچه به ټاکنه ته ودرېږي.
اوهایو کې داسې څوک نشته تر اوسه، خو ان شاء الله اندکه به څوک زموږ ځوانان دي اوس بعض ځوانان دي اوس لا سکول ته ځي پولیټیکل ساینس دا برخو چې لاړ شي ان شاء الله پیدا به شي، اوس فعلا نشته اوهایو کې. څوک
په کولمبس کې د افغانانو د ټولنې د نورو غړو په څیر ځلان هم غواړي چې ماشومان په ښه توګه زده کړې وکړي.
د دې د تعلیم ډیر مهمه خبره ده چې دوی باید د ښه تعلیمونه وکړي دغه هیواد کې او یو څه لاسته راوړي تر څو پورې چې آینده کې د تنه یو خپل ځان لپاره د یو هوسا ژوند خاوندان اوسېږي، هم ځان ته خدمت وکړي شي، هم د ملک لپاره خدمت وکړي شي.
ځلان وایي د غږ اورېدو لپاره یې رای ورکول ورته خورا مهم دي، ځکه دا ټاکنې د ماشومان لپاره برخلیک ټاکونکي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او د امریکا په سیاست کې د امریکا جمهور جو بایدن یو ځل بیا په روسیا کې د شمالي کوریا د زرګونو سرتیرو په ډیره کې دوه اندېښنه خوده ده. واشنگتن وی شمالي کوریا شاوخوا 10,000 عسكر روسیې ته لیږلي دي چې د اوکران په جګړه کې د روسي ځواکونو سره ملګري شي. په ورته وخت کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته رسیدلې او مسکو دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي سلام مشورې بللې دي. جزئیات یې د خپل همکار سید عزیز رحمان ناخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې خبرونه کړې. از جانه د واشنگتن معلومات څه دي چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه تر اوسه پورې مثلا د اوکرایني عسکرو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل شوي دي که نه دي؟
آشنا صاحب، نن سهار د سی ان ان شبکې یو د دوو استخباراتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې ګواکي په اوکراین کې د شمالي کوریا یو محدود شمیر ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، لیکن دغه خبر نه کیف او نه هم واشنگتن تر اوسه پورې تایید کړی دی. او په همدې اړه پرون دلته په واشنگتن کې چارواکي غږېدل او د دوی په وینا داسې معلومات نشته چې د شمالي کوریا ځواکونه اوکراین ته داخل شوي وي او یا د اوکراینی پوځیانو سره مخامخ په جګړه کې ښکیل شوي وي، بلکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا داسې ښکاری چې یو ډیر کم شمیر د شمالي کوریا ځواکونه اوس د روسیې په لویدیس کې د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي، او داسې نښې نښانې شته چې 2000 نور سرتیري هم دغې سیمې ته په لار دي. البته کورسک د روسیې په لویدیس کې او د اوکراین پولې ته څیرمه پرته سیمه ده چې اوکراینی ځواکونو څو میاشتې مخکې دغې سیمې ته ور داخل شول او اوس هم په دې سیمه کې شتون لري. پرون په همدې اړه د ولسمشر جو بایدن څخه وپوښتل شول چې آیا یا کچیرې د شمالي کوریا ځواکونه اوکراین ته ننوځي نو پر برید وشي کنه، نو جمهور رئیس بایدن په ځواب کې وویل که چیرې اوکراین ته ورداخل شي نو اوکراینیان کولی شي چې هغوی په نښه کړي.
بالکل، یو بله مسله و لږ مخکې ډېر وغږېدم په راتلونکې اونۍ امریکایان خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. دا د موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره د اوکراین تمه د دې ټاکنو نه څه ده؟ داسې څه ویل شوي؟
تمه دا ده هر څوک چې دلته د متحده ایالتونو ولسمشري ګټي باید د اوکراین سره د واشنگتن مرستې دوام ولري. په همدې اړه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وړمه ورځ غږېدو او دا خبره وکړه چې دی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو پر ملاتړ باندې حساب کوي، او د ده په وینا که چیرې د کیف سره مرستې بندې شي نو دغه کار به د ولادیمیر پوتین دپاره به یو لوی بری وي او د لویدیز دپاره به یوه لویه ماتې وي.
مننه سید عزیز رحمان، معلوماتونه کور ودان رور. یو څو مهم خبرونه لرو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یوې داسې عالي غونډې مشري او کوربتوب ته تیاری نیولې ده چې د منځني ختیځ د روانې شخړې د حل دپاره د دوه هیوادونو جوړېدلو په تطبیق کې د نړیوال ائتلاف نه د سعودي ملاتړ څرګندوي. په ریاض کې جوړېدونکې غونډه کې د عربو مسلمانو هیوادونو او لویدیځو متحدینو استازي به د اسرایل او فلسطین د شخړې پای ته رسولو په نیت د دوو هیوادونو جوړولو نظریې تطبیق ته په لارو چارو غور وکړي. فلسطیني طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په سهار یعنې نن د غزې تړانګې په مرکزي او جنوبي څنډو د اسرایل په دوه هوایي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي چې درې پکې ښځې او یو ماشوم هم شامل و. په اسپانیا کې د شدید اورښت وروسته په سیلابونو کې لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د اسپانیې په ختیځه سیمه والنی سیا کې رامنځته شوې ده. سیلابونو ډېرې موټرې وړي، د استوګنو سیمو ته یې زیان رسولی دی او د اورګاډو خدمات یې ټکنی کړي دي. دا د اروپا په دغه هیواد کې د طبیعي آفت تر ټولو ډېره تازه پیښه ده. د بیړنیو خدماتو عملی د اسپانیې په ختیځه والنسیا سیمه کې د مړو شمېر نن چهارشنبې خپور کړی دی، خو اورښت د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې د اسپانیې جنوبي او ختیځې ساحیې سیلابونو وځپلې. چارواکو د سه شنبې په ورځ د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبر هم ورکړی و، خو د چهارشنبې په ورځ ډېر شمېر کسان مړه وموندل شو. او چین د خپلو تحقیقاتي هڅو په لړ کې فضایي مرکز ته نوې عمله ولیږله. چین د چهارشنبې په سهار د ځمکې په مدار کې خپل فضایي مرکز ته د یوې درې کسیزې عملې در لیږلو وروسته دا ماموریت کامیاب اعلان کړ. چین غواړي د سپوږمۍ او نورې فضا په باره کې د فضایي تحقیقاتو ماموریت پراخ کړي. د شینزو 19 په نوم د چین فضایي بیړۍ د چهارشنبې په سهار په محلي وخت څخه کم 4:30 بجې د جیو کوان سټلایټ مرکز نه فضا ته ولیږل شوه. چین د نړیوال فضایي مرکز نه د اخراج وروسته خپل فضایي ماموریت پیل کړی. د اخراج اصلي علت د امریکا لخوا د چین د کمونیست ګوند نظامي څانګه د خلق ازادۍ لښکر په اړه اندېښنه وه چې د چین ټول فضایي ماموریت کنټرولوي. او په کابل کې د اوبو د کموالی او د افغانو ښځو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو. د یوې لنډې وقفې وروسته به یې وګورئ. موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې چې په یونیسف ډیره یادیږي په کابل کې د پاکو اوبو روان بحران ته په کتنې ویلي که چیرته همدا اوس د دې ستونزې غم ونه خوړل شي نو تر راتلونکو شپږو کلونو به په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه پیخي وچی شي. پام وکړئ راپور ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښلو پاکو اوبو د کمیدو او له کبله د یو بحران د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د یونیسف او د یونما چارواکو د کابل ښار له یوې سیمې څخه تر کتنې وروسته په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
په چټکه توګه ښاري کېدل او د اقلیم بدلون له امله به په کابل کې د 2000 کال پورې د ځمکې لاندې اوبه ختم شي. کچيري موږ هم دا اوس لاس پکار نشو موږ دا بهیر نشو درولای.
یو شمیر شرونکو د اوبو د کچې کمیدو اندېښمن کړی دي.
چاهایی که در سفره های کمام قرار داره تمامش خشکیدن، در بعضی قسمت ها تا تمام سفره های عمیق هم سطحشان به اندازه پایین رفته که اصلا دوباره به حالت قبلی برگشتنش ناممکن شده. بنابراین برای کابل یک راه حل عاجل و فوق‌العاده نیاز است تا از این بحران جلوگیری صورت بگیره.
یاشم نور شرون که وای چهل اندازه زیاد وگری پا کابل خار که او سیگی
کابل که ظرفیت به اصلاح زندگی یا کسایی که زندگی میکنه اونجا حدودا 500 هزار نفوذ پیش بینی شده بود، داره متاسفانه بیشتر از 6 میلیون نفوذ جز زندگی میکنن و متاسفانه تمام فضاها را مردم مثلا خود سر خانه آباد کردن.
در طالبان حکومت دو اوبو او انرژی وزارت وایی چه په کابل که دو اوبو سلطا ده حل ده مندل لپاره ده پنشیر ولایت ده سینس خد ده غخارت ده اوبو ده انتقال پر پروژه بانده کار کوی او ده ده پروژه تخنیکی چاره بشپده شویدی. تاکل شوی دغه پروژې لاري بعد پنشیر د سینس څخه 2 متر مکعبه د څخلو پاکي اوبه کابل ته انتقال شي او شاوخوا 2 میلیون کسان ته به د څخلو پاکي اوبه برابر شي.
راه مختلف است، یکی از راهش همی است که اگر شبکه آب رسانی مثلا اگر دست کابل اگر ستاپ شوه یا مثلا ایجاد شوه، خصوصا اگر آب از قسمت های میدان وردک یا از قسمت های پنشیر از دریای پنشیر با بسلا با شهروندا مثلا تهیه شوی خوب است. راه دومشی است که هر شهروند هر هموطن ما که هست در شهر کابل زندگی میکنه حداقل چا به خاطر جذب ریچارج چه آب بکنه تا اینکه آبی که بارانایی که وقتی میباره پس دوباره آبای زیرزمینی را ریچارج کنه و را تقویه بکنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د اوبو د نړیوالې ونې په مناسبت د اګست په 28مه ویلي و چې په افغانستان کې د 2020 کال راهیسې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته شوې او 80% کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د سختو اغیزو لاندې دی. په دغه هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ د اوبو په لټه کې خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. وحید فیضي د امریکا غږ.
او د پاریس په یو نندارتون کې د لسکون افغان خزو انزورونه ننداری ته خودل شوی دی. د خزو پراته هیواد په نوم په دې نندارتون کې د افغان خزو انجونو شخصي ژوند خپګان او د خوښۍ شیبي انزور شوی دی چې یو پکې د مسکا په نوم د یوې 14 کلنې انزوره مې خودل شوی چې ویل شوی ډیر ژر به د یوې څا او لمریزو تختو په بدل کې واده کړل شي.
په دې انځور کې لیکل شوی چې په ګلابي ټیکري کې د کڑکۍ مخې ته ولاړه 14 کلنه مسکا به ډیر ژر د یو کوهي او څول مریضو تختو په بدل کې واده شي. دا په پاریس کې د بیخزي هیواد په نوم د انځورونو نندارتون یو انځور دی. شپږ دېرش کلنه ایرانۍ کاناډایۍ عکاسه کیانا هایری و کاله په افغانستان کې ژوند کړی. په دې نندارتون کې د مایوسۍ ډیرې قصې ویل شوي. او کیانا وای د شپږو میاشتو په موده کې چې په دې پروژه کې کار کړی په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیره نهیلې شوې ده.
په اوسو نه یوازې دا بلکې هغه افغان ښځې چې زموږ کمرې مخې ته درېدلې او موږ سره خبرې کولې ډېر لوی خطر یې په ځان منلو چې زموږ لپاره د هغوی خوندیتوب لومړیتوب لرو. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې دوی په خوندي ځای کې دي، دوی خبرې کولی شي او د اړتیا په وخت کې د دوی هویت پټ وساتو او په دې هم پوهیږي چې دا انځورونه چرته ښودل کېږي. دا ځینې ننګونې وې چې موږ ورسره مخامخ
کیانا د دودیش کلنی فرانسوی چیرون که ملیسا گورنیت سرا پا گره کار کرده ترسو در افغانستان پا وو ولایتونو که در چباند سل و خزو انجونو سرا مرکی وکری.
اونا پوزه این کستیون سیستماتیک مونگ در سل و خزو انجونو سرا چی خبری کرده تل دا پختنه کوله. آیا تاسو هیله لری چی ستاسو وضعیت به در طالبان پا واکمنه که خشی او زواب بو در طالبان در رژیم پا لمری یا دویم کال که مونگ دا هیله لرلا چی مونگ با ورسر خبری وکرو وضعیت دومره خراب نو لکنن چی ده دغه افغان خزی او جونی خپل راتلون که ده هیواد بهر گوری دوی طول حسکوی چی در افغانستان نووزی.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړې، پارکونو، سینګارتونونو او ځینو نور عامه ځایونو ته له تګ او له نارینه محرم پرته له سفر کولو څخه منع شوي دي. آیری وایي د اوس دپاره د تونل په پای کې د رڼا هیڅ څرک نه ښکاري.
ټول انزورونه د خزو ټول عکسونه چې تاسو ګوري د امنیتي دلایل لپاره د کور دننه اخیستل شوی، خدا هم ځکه چې خزي نور په عام ځایونو کې نه لیدل کیږي او نور ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی نور چایخانو، رستورانتونو، سپورت ته، پارکونو ته، د لامبو حوزونو ته، سنگارتونونو ته نشي تللی. نو زموږ لپاره یوازینی فرصت چې له دوی سره په خوندي ډول ووینو یا زموږ په کورونو کې یا د دوی په کور کې وو.
په دې نندارتون کې د مسکا انځور هم ښکاري چې په پاکستان کې زیږیدلې او تازه له خپلې کورنۍ سره له هغه هېواده شړل شوې ده. کورنت ویل دا چې کورنۍ یې په اقتصادي لحاظ بې وزله ده، دا یې منلی چې د یو کوهي او څو لمریزو تختو په بدل کې هغه د مځکې د مالک زوی ته واده کړي چې شاوخوا 300 تر 400 ډالره کېږي. آیری او ګورنت وایي د افغانستان په اړه د خپلې پوهې او اجازې ترلاسه کولو په اساس د دغو تصویرونو په اخیستلو توانېدلي او د دغه وضعیت په لیدلو زړه ماتي او ناهیلي شوي دي. دغه نندارتون به د نومبر تر 13 پورې په پاریس کې پرانیستی وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او دلته د امریکا د میزوري په ایالت کې د مسلمانانو د فرهنګي تنوع ورځ لمانځل شوې ده چې افغان محصلینو پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د یو بل د فرهنګونو سره د آشنا کېدو لپاره ښه چاره ګڼلې ده.
د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې د مختلفو هیوادونو خلکو دغلته د مسلمانانو د بیلابیل ټولنو د فرهنګونو د تنوع ورځ لمانځلې چې پکې لباس نیولې تر خوراکونو، موسیقي او نورې بیلابیلې برخې شاملې وي. میزوري په هنتون کې افغان محصلینو هم دغل تخپل ځانګړي خونه لرله چې د افغانستان توکي په کینداري ته یې خیو. دوی ولدای وخه مو کې د چې مسلمان ټولنه په دیو پویږي چې ل یو بل سره څنګه رو یو کی
هغه مو کې مون تر کوي چې موږ د خپل د هوا د ملي ارزښتونو خلکو ته وړاندې کوو، خلکو ته ښکار کوو، د دې په اړه خلکو ته معلومات ورکوو او تر څنګه د نورو کلتورو سره آشنا شو.
ارتباط بین پانتون و جامعه افغان میشه که ما به این بسیار به دید مثبت نگاه میکنیم، به خاطر که ما می خواهیم که شاگردای افغان همین محیط رو ببینن و این برایشان یک انگیزه بشه تا در آینده ان شاء الله تصمیم بگیرن که با یا به این پانتون یا پانتونای دیگه اپلای کنن.
دا پروگرام هر کال په اکتوبر کې جوړیږي او موخه په مسلمانانه ټولنه کې د فرهنګي مشترکاتو شریکول او د یووالي لپاره هڅه بلل شوې ده.
موږ هڅه کوو دا ثابت کړو چې صرف یو کلتور نه دی چې له مذهب سره تړلای دی، بلکې بیلابیل هیوادونه خلک له مختلفو تجربو سره راځي او په مختلفو ژبو خبرې کوي. نو موږ کار کوو چې مسلمان یو متنوع ټولنه ده.
د یو فلسطینی مسلمان په حیث زه د ډیرو ټولنو د کلتورونو په اړه نه پوهیږم، نو دلته مونږ د یو اسلام خو مختلفو کلتورو په اړه خبرې کوو او یو بل سره د بیلابیلو ټولنو خوراکونه شریکوو، لباسونه ګورو. نو دا زما لپاره ډیره ښه موقع وه چې ما په دې پروګرام کې برخه واخیسته.
دغه پروګرام سمبالون کې وایي هڅه کوي چې کال په کال د مسلمانانو لپاره دغه شان پروګرامونه لا ډیر پراخه کړي.
د خبرونو په همدې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د سپینی خبري خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت او د طالبانو د خوانه په پرله پسې محدودیتونو لګولو د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې د روان خبرونې در سره وګوري او واوري او لګ شیبه کې اوس دری خبرونه پیلېږي. همدلته تاسو کولی شئ چې د نړۍ تازه خبرونه او نور راپورونه در سره وګوري واوري او دوستانو سره شریک کړئ. البته د خبرونې تاسو په فیسبوک پاڼه، په ټویټر او یوټیوب پاڼه هم کتلی شئ، یا په پخوانی ټویټر چې اوس ایکس پاڼه ده. نو تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو.